سلامونه واستړي مسید مشال ریډیو د فروری د لسمی نیټه په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم خل دا روغ جوړ خوشاله بایست دې خبري غړي د سر ریپورتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا تور دی چې د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا په لاس کې ټول واکو اختیارو د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په لومړي ځل په سوات کې جلسه کړې ده او له دې سره سره بعد د ولسی پاتون او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه او د ریډیو نن نړیواله ورځ ده په دې اړه ریپورټونه درته ورلرو خو پاین د خبرونه سرټکی د پاکستان په خوانی وزیر اعظم یو ځل بیا تور پوری کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د فوج په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. نن د ترکیې او شام په ویجاړونکې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پوری کړی چې د هیواد د روانو حالاتو ذمہوار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د ویډیو څرګندونې پروند پر ټوئیټر پاڼه خبرې کړې چې پکې وایي
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا.
کم اختیارات چی دا جنرال باجوا سره وو نو هغه دا باچا پرنګ پټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلی دا هغه وی دا حکومت کار بهله کیدلو تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
عمران خان دا تور پوری هم کړ چې تیر کال د اپریل په میاشت کې حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په حکم ختم کړل شوی و. جنرال باجوا د عمران خان د دې تورونو په اړه لاڅنه دی ویلي. البته په پخوا کې د پاکستان فوج د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړي ول. فوج ویلي ول چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار د سیاستوالان هم په سیاست کې د دې ادارې لشکلولو څخه ډډه وکړي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. یو شمېر بلوګر د فروری پر 11 نیټه د پنجاب پر ننکانه صاحب تھانه برید وکړ او هلته بند کسي وواچه. اسوسییټډ خبري اژانس لیکي چې د ننکانه صاحب د پولیسو مشر بابر سفراز الفا د فروری پر 11 ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی روان دي. د پیښې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې چې پکې بلوګر ور برټن نومي تانه ته ننوتو او دروازې ماتولو په حال کې دل کېږي. دوی په تانه کې د بند پر وارث نومي کس د قرآن پاک د سپکاوي تور پورې کوي. د فروری 11 د پنجاب پولیسو په ټویټر باندې لیکلي ول چې د ننکانه صاحب ډي اس پي او ایس ایچ او یې تر پیښو وروسته لدنی کوښښ کړی دی. تازه خبر دا چې پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخماین په چاودنه کې یو ځایي کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د مامون دوسی وی کلی کې جان محمد پیاده روان و چې قربان دی په لار کې شخماین وچاودید او زخمی شو. ځای خلکو هغه د باجوړ مرکزی روغتون ته اخیستی و چې په لار کې ساور کړه. د وژل شوي کس عمر 55 کاله شول شوی دی. پولیس وایي چې د جانومت کورنۍ تر اوسه پورې د وژنې تور په هیڅ چانه دی پورې کړی. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په قبایلي ضلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد یې په بېلابېلو ضلو کې ولسي پاڅونونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته چې د فروری له 13 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,20,000 هغو ماشومانو ته د پولیو او ګزرن د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نوموړي پرون خپله رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام هم خپور کړ چې پکې ویلي دي خلک دې خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو د نور ستونزو له هوارولو سره نه تړي. د ریان ګل خټک پوینا د دې کمپاین لپاره شپږ سوه 20 ټیمونه جوړ کړل شوي او د امنیت لپاره هم ګوټلي اقدامات شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې په تیر 2020 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي او 19 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور 2 کیسونه په لکه مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. نن د ترکیه او سوریه په ویجاړونکو زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. چارواکي او ډاکټران وایي چې یو ډیر زره شپږ سو درې څلوېښت کسان په ترکی او درې زره پنځه سو یو اتیا کسان په شام کې مړ شوي دي چې ورسره د وژل سو کسانو شمیر پنځه ډیر زره دوه سو څلوېښت ورسېدلې. دا به داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د شدیدو اړینو مرستو پر نه رسیدو خوښنه شولې. د هغې ادارې خبرداري ورکړي چې په هغه هیواد او ترکیه کې د زلزلې له کبله د وژل سو شمیر شایي لږ تر لږه دوه چنده لوړ سي. د شام شمالي غربي سیمو ته له ترکیه څخه د اړینو مرستو کاروان رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو مشر مارټین ګریفیتس د فروری پر 12 وویل هغو میلیونو خلکو ته د لا زیاتو مرستو اړتیا ده چې کورونه یې ړنګ شوي دي. هغه ادارې ویلي دي چې زلزلې په ترکیه کې 15 او په شام کې 11 میلیونه خلک اغیزمن کړي. د خبرونو پای. تاسو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د مشالېډو په دې خبري غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور پوری کړی چې د واکمنی پر مهال د حکومت ټول واک او اختیار د فوج له پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وو. نوموړي په دې ورسته کې داسې بیانونه وکړي چې د لخپلو پخوانی بیانونو څخه بدل دي. نو په دې سي تناظر کې کاربوهان د عمران خان تازه بیان ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه په خوا صحیح یو نه و صحیح دی، او غل پکار دی اقتدار په هر طریقې.
د خیبر پښتونخوا په خاني وزیر اعلی محمود خان د صوبې اسمبلی ماتول ورسته په لومړي ځل په سواد کې ولسی غونډه کړې. تریک انصاف پر خیبر پښتونخوا نه نیم کال حکومت کړی، خو هغه خلک چې ووټ یې ورکړی وو د دې غوند د اوږدې واکمنۍ په اړه څه نظر لري؟
موږ د پیټیای له وټ ورکو چې بدلون راوړ، هغه الټه چا کسان چې هغه سره د 10000 روپو درک نو هغه اوس عربتیان شي اسمه کې هغه ستدي. نو موږ غواړو چې د دې حساب وشي.
او نن دا ریډیو نړیواله ورځ ده.
زه دا غواړم چې که فرض کا ته هور ریډیو نه وي، نن به خلکو نه د بابا پیژندلې وي، نه به وی اجمل بابا پیژندلې وي، نه به دغه نور ډېر خلک پیژندلې وي.
په اړه د افغانستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د پېښور ریډیو په اړه باندې ځانګړي ریپورتونه درته لرو. مچال ریډیو سره اوسئ. خو په پایل کې به د عمران خان څرګندونو ته ورسو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د حکومت په نسکور کولو کې د فوج د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا لاس لرلی. عمران خان د فروری پر 12 په یو ویډیو وینا کې هم دا راستور پور کړ چې جنرال باجوا د پاکستان د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالي ذمہ‌وار دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل پلویانو ته په بیا بیا د هغه خپل حکومت نسکورېدو په اړه د بهرني سازش بیان وړاندې کړی و. د عمران خان د روسي سرګندون په اړه جنرال قمر باجوا سنې دی ویلي خو د پاکستان د فوج د اماړي کو ادارې اس پی آر لدی وړاندې د نوموړي د تورونه رد کړي دي. بلخوا څېړونکي وایي د خپل حکومت د نسکورېدو په اړه د عمران خان مخکبین بیانونه هم سم نو او اوس هم سم ندی. خو پولیس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره وخت په وخت دا ډول نوي بیانونه ورکوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس پر ریپورت کې اورو چې د عمران خان د پرونیو ویډیو څرګندونو څخه پیل شي.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہ‌وار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی، سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولي پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدل تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې وه.
آج جدر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہوار یې هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت را نسکور شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لری کړی و. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که پاغی که هر سکی گونه غدی وشی او لواما چه ٹک تا خلق ورپسی ده و دا خلق چه ورپسی ده نو دیکی یا سیاسی شعور نیشته او یا دی چه کم ده نو پلو مسالو نه خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چه اغا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی دا باجوه دا ده ترمند چه گره وا دا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی او دا خپل مرزه د پوه سر لخر راولي چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیسې زمیدو.
خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړلاغل ریډي چې عمران خان سره په ماضی کې او اوس هم د یوټرن زغستی خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان سره ته پته ولګېدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشه مغوخته، نو په کار دا چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دی وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخکې د امریکای خلاف د غوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخکې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیانو هم تحلیل کړی دی، خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډوري او سیوبل ریپورت ترازو په خیبر پښتونخوا کې د تریک انصاف په مشرۍ د پخواني حکومت اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پرګان شمیر ستونزو سربېره د صوبې د ولس خدمت کړي. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر خدمې وروسته په لومړي ځل په سوات کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړي. هغه ویلي چې تر سره کړو خدمتونو ګټې باید د صوبې ټول ولس ته رسېږي، خو د سوات یو شمېر کسانو له مشال ریډو سره په خبرو کې د هغه د ادارې رد کړي. دوی تور پورې کوي چې تریک انصاف حکومت پراخې درغلي کړي او په کار ده چې ترامو انتخابات وړاندې احتساب وسی. البته دوی په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکونانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کول چې د سوات ولس ته د حکومت د څلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د څلور نیم کالا چکم ما حکومتوں کو اور پکم حالاتوں کے ما حکومتوں کو لول فٹا ہوا داغے مر جرو یونیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا پیا کوئٹ رہا گئے تھا اس تپت ہوا دلہ دادا تر پہ امتحان ہو اغم تھا سوکت ہو چلک بسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لار او داغین بعد بیا پخیبر پختونخوا کے سیلاب را گئے. دا سلو نیم کالا ما دا دے خلکو دا پارا دا دے عوام دا پارا محنت کرے او داغی سمرات دا اس تا ملاوی گی یوازی پسوات ملکن ڈیویجن کی نا انشاءاللہ دا پورا پخیبر پختونخوا کے دا سمرات دا پورو پختونو دا ملاوی گی انشاءاللہ.
محمود خان زیادہ کرا چھے پا مرکز کے دا حقوی دا پارٹے حکومت لو سرا مرکزی حکومت دا صوبے پن اوات رولو چھے ور سرا صوبہ دا مالی مشکلات سرا مخشوا
دے خلقو ترو سا پورے 280 ارب روپے دا خیبر پختون خوانی ولی دی نیور گئی اور جگر دو دا پتا چھے مومبا دے اسمبلے ماتو نو دو آخر نے ٹران چومت رو اغیم نرک لے گو چکر منگا اسمبلی نے مات گرے داغی نہ بعد پیسے اور گرے داخل پکا مخلا بانی خبر گئی
مل خواہ تسوات پاس ظلمی او عام خلق وائی چھ پاکستان تحریک انصاف دا کرپشن پزید او دا انصاف دا پارا اوٹ اغسطے ہو توی تورور لگوی چھ دا پارٹائی صوبائی ممبرانو او وزیرانو ٹگی برگی کرے رنبائی دے حقوی احتساب ہوشی روس تا دے ٹاکنے اگڑے شی دا وشو مٹیتال اسی دن کے انور سرپراز چھ منگوارا کی روزگار کوی ہوائی
وزا دا ویل غوڑا مچ مطلب کم از کم دا احتساب دیوشی پا دی وجہ دیوشی چھ سبا لکہ مونگ مانی نور دا سے حکمران راشی بل کسان راشی کہ دوی تو اس موقع ور کڑی شی نو دا مونگ دا ڈیر یو غٹ مسئلہ جوڑی بلیو کا سڑے با کرپشن کئی بلو رس بل سڑے با ایم پی اے ایم این اے منسٹر با کرپشن کئی خوب دا لازمان پکار دی چی مطلب پا دی بانی احتساب وشی
لیو بل ظلمے پزل واحد وی چودی پاکستان تحریک انصاف تا دا بدن لپارا اٹور کڑاو خداوی پوینا یا دا پارٹی پدا کی پاتی راغلی
پا دی صبح کی مونگا دی پیٹیائی لگوٹ ور کچھ بدلون راغلی آگا الٹا چاہا کسان آگا چی آگا سر دا لس زر روپو درک نو آگا اس ارا پتیان شوی دی اسمہ کی آگا سی دی کمرشل ایریا کی پکالام پا موڈن پا عرض یون کی چی آگا آگا روپی آلتا دی صبح کم خزانہ ہو اس صبح پا 1100 ارب روپو قرضدار شوی نو مونگ گوارو چی دیو احتساب ہوشی چی دا روپی دی کم زینا دیو دا خزانے خالی کرے دیو
ملخوا دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد دا ضلع سوات پخوانی دا ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړی په ضلع کې دغه جلسه کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سم یو رسین ته ځو لاغه وروسته به راځو د بنو ولسی پاتون او بیا د رنګ نور ریپورتونه هم دي. د پاکستان حکومت د تحقیقاتو وفاقي اداري یا اف ای ای ته اجازه ورکړي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنیچر وفاقي وزیر رانا سناله په کراچي کې رسنیو ته ویلي چې د طائف د اف ای ای او بخشي د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولي او باید هغه ته سزا ورکړل شي. نو مړي تور پوری کړي چې شوکت عزیز د عمران خان پر لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی او که څه هم په دې اړه د شوکت عزیز تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوه ورځې وړاندې دا تورونه ټول رد کړي وو. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پرورې په 12مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وای چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکڑے دی. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د اف ای ای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړي شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثنا الله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي خود ور جوړاندی په کراچي کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپل خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وی. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه. نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبے مشر علی زیدی بیا مشال لیډیو ته ویلی چې شوکت ترین قصور داده چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا ایف آئی اے د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلې وي چې بیا د پی ڈی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللې وو او په شوکت ترینی طور پوری کړي وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټي او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آئی اے ته استولې وو. رانا ثناء الله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثناء الله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او وتا زیان ورسیږي. د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولی امنیتی او قانون پیل کوونکي ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکام شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه کومه ښه نتیجه مخې ته نه ده راغلي. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته. رانا ثناء الله ویلی چې د فروری په 12 مې د بلوچستان په گوادر او سن په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړې. د دواړو صوبو پولیسو نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیر میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټری پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلې وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نښه کولو خطر ده. نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دي سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ز غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اوري. مونږ هر ورځ نه ساته خبرونه کوو، د سحر لنه د ماخام تر شپو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تو سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون شمیشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او حکومت غوښتنه کوي چې د پښتون په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي وکړي. د غونډې مشرانو خپل ویناو کې همداراز وویل چې پښتانه جنگونه ډیر وځپل، نور د پښتون په سیمو کې نامنۍ او جنگونه نشي زغملای. د ولسی پاسون د لړۍ وروسته له هغې پیل شوی چې د تیرې سیمو د رئیس د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ترګر بریدونه سوي او ګڼو خلکو تا پکې مرګ جوړه وشته. بلخوا د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او فوج ویلي د صوبای حکومتونو سره په همکاري به د نامنۍ وسلوالو فعالیتونو مخنیوی کوي. په دې اړه رپورټ اورو د عمر وزیر.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمہ‌وار دی. خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خامره جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنسو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نور کوو چاته. هر هغه قوت چې دا خاورته جنگ ڈرامی داغی برخه جوړتل یا غوته پته ور کول یا غوته پیسې ور کول یا غوته جاسوسی کول تا دا وطن ته بدبختی راوړي پدې کې نه به هم خپل قوم ته کلارو البته پدې کې هیڅ شک نشته لای چې دا پالیسیانې دا د پښتون قوم نه دی دا بیرونی دی خو د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپل ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپل وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسله والو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو لسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. لسیمې مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نیزید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پیښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونو نشوي چې وروستۍ تازه په تیرو سو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ټورست بایک رائډرز یا موټر سایکل سپاره سیلانیان وایي دوی د سیلګری مقصد د یو خوشحاله سولیز ټولنې لپاره کار کول دي. د چارسدې موټر سایکل سپرو د سیلانیانو مشر محمد احسان الله له خپلو ملګرو سره د یوې غونډې وروسته مشالې ټول دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو په اړه د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
دا په چارسده کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د چار صدی د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هر غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبې نه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته. احسان الله زیاته کړه د پخپل د گلگت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کم دی دا چې موږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو، خلک چې کم دی ټینشن او دغه نه چې کم دی روزي. بل دی کې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دا چې موږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم ایکسیډنټس روډ ایکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هلمټ نوی سیفټی ګیر لکه موږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زموږ خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه. نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري ناغي خپل هلمټ سره چې کوم دی شوق پیدا شي تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه.
د 400 د موټر سایکل سرو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شو. دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو ګاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي. د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرڅ هم کم شي. د تاسو سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا قتل پکار دي چې ستا باید څومره خرڅ کوي. که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه راځي چې ګنې لس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکړي، خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتر دا بیا نه کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅيږي.
اپکه پېټرول جنا وو زیاده اپه کويږي
فواد ته بڼم به شي. وسیم بای بدویم نمبر باندې شي
احسان اللہ ٹول موٹر سائیکل سوار پہ قطار کے ادرول دا ہر یہ تن سرا یہ اصل او پنجوی سی سی دا سرو رنگ موٹر سائیکل بھی خوسیم سرا تو رنگ یو نیم سل سی سی موٹر سائیکل او وار پہ وار یو پل پہ سروان شو شانواز ترگزے مشال ریڈیو بے خبر.
تاسو مشال ریډوري او سم د شپږنیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پور کړی چې د واکمنۍ پر مهال د حکومت ټول واکو اختیار د فوج له پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره و. نوموړي په دې وروستۍ کې دغسې بیانونه ورکړي دي خو جنرال باجوا په دې اړه څرګندونې دغو څرګندونو ته جواب نه دی ویلي. پاکستان تحریک انصاف دغه څرګندونې چې عمران خان کړي پرون پر ټویټر پانه خبرې کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوی په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور لږ تر لږه 50 مشهور کسان نیولي. یو شمېر بلوګرو د فروری پر 11 نیټه د پنجاب پر ننکانه ساتانه برید وکړ او هلته بند کسي ووژلې. پولیس وایي چې په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودن کې یو ځای کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د ماوندو سیوی کلی جان محمد پیاده روان و چې ور باندې په لار کې شخ ماین وچاودید او زخمی شو چې بیا یې هسپتال ته په لار سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحانپور خټک نن سهار مشالې لیکل چې د فروری له 14 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,240 سره ماشومان ته د پولیو غوزن مخنیوي څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. د فروری پر 14 یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړون کې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 15,000 زیات شوی دی. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,643 کسان په ترکیه او 3,501 کسان په شام کې مړ شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر 15,240 ته رسېدلی دی. اوسم راځو د خبرونی دومی نیمای ته. شجینه فعالون وای چې د افغانستان د تخار د ماتریزو شزو مشره پریسا مبارز او روري د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوی وو. د مقتدرو شزو وای چې طالبانو هغه په زندان کې وحلې وه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او خبریالانو په نیولو اندیشنه شولې ده. سفیر الله سرنگزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چاری
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نو ور کړی وهلې وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
مبارزاتي
او اعتراضي نه داشته باشه. په خپل پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کڼول لګیدلې. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوی او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشی کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشی کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشی کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشې کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر یې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د افغانستان د لغمان ولایت شونکی وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې له دوی سره د استوګنې لپاره د نمرو یا پلاټونو د ورکړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه نه دي عملي سوي. دوی طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې شونکو ته دي د استوګنې لپاره نمرې ورکړي. بلخوا په لغمان کې طالبان د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونکو ستونزو له مقامات سره شریکې کړي چې په نږدې وختونو کې به د یو ځانګړي طرز عمل له مخې پر شونکو د استوګنې لپاره نمرې وویشل شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د لغمان ولایت خون کی شکایت کوي او وایي لتیرو اوګدو کلونو رئیسی له خون کو سره د استوګنې د نمرو د ورکړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د استوګنې لپاره دی ورته نمرې وویشل شي. د عنایت الله او مینور په نوم دوه تنه خون کی وایي
په تیر دولت کې یو فرمان صادر شوی و چې معلمینو ته باید یو یو نمره هغه خپله ساحه کې په واک کې ورکړل شي. الینګار هم په همدې فرمان کې راغلی و. دلته د معارف لپاره شهرک ځای تعین شو، ورته شخطرای په سیمه کې تقریبا 1500 کسانو ته تعارفې په لاس کې ورکړل شوي دي چې اوس هم ورسره شته په حدوداتو باندې په نمبر باندې. خو البته د ستونزو له وجې ځینې هغه نمرې دوی ته په واک کې ورنه کړی. غوښتنه دا ده یو یو نمره د معلمینو په واک
د مرین صاحبانو غوښتنه یا دا خبره چې دی کوي چې مونږ ته نمرې نه دي راکړل شوي حقیقت لري. د تیر نظام حکومت دې ته نمرې ورکړې وې، زه یې تثبیت شوی وو. هغه نمرې تر څو پاتې دي ورکړل شوي نه دي.
د زید الله په نامه یو بل خون کې بیا د لغمان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته ځانګړي شوي د استوګنې نمرې د ټولو خونکو ته په خپلو ولسوالیو کې ورکړل شي.
کومې نمرې چې هغه یو څه توضیح شوي دي، یو څه پاتې دي، نو هغه هم باید د دې اجازه ورکړل شي تر څو پورې چې غونډو استادانو ته خپلې په تقسیمات سره خپلې نمرې هر استاد ته ورسیږي.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي جهان ساجد وای د خونکو د استوګنې د نمرو ستونزې له ولایت مقام او نورو اړوندو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او تم لري چې د مخې به یې د دې ولایت پر خونکو د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي.
منګه مشال لپاره د لغمان ولایت د قدرمن مقام سره چې والی صاحب پراس کې دغه سره موږ د خبره شریک کړي او موضوع سره شریک کړي ان شاء الله تعالی غو موږ ته د خونځو د وسازانو د نمرو په برخه کې ډاډ راکړي ان شاء الله تعالی د دې اجرات به هم وشي.
د ذکر ورده چې د اوګدو کلونو رئیس د لغمان ولایت خون کې لو حکومت څخه دوی ته د نمرو د ورکړي غوښتنه کوي خو لجمنو سره سره تر اوسه خون کو ته د استوګنې نمرې نه دي ورکړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
نن د فروری 14مه د ریډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې ریډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنوي لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلې دي چې د ژغ ترڅنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېری ریډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې سوي دي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته شاوخوا 40% ریډیوګانې فعالیت درلودي، خو د طالبانو تر واک تر رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډېرې راډیوګانې خبرونې کولې. دا خبره د رسنوي د ملاتړ د موسیو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سیف ما یا د جنوبي ایشیا د خبرالان د ټولنې مسول ضیا بومیا مشال ریډیو ته کړې. د طالبان په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ریډیوګانو او بیان ازادي پاړه د ریډیو ته نن نړیوالې ورځ په مناسبت دغه ځانګړي ریپورت راوړو.
د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ سکهال په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې د رادیوګانو وضعیت او لدې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمیر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمیر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسیدونکې میرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما د رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خراب وو، او د رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ واست په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. زین رادیو غانه کار نه کوي او یا هم رادیو غانه اوس موسیقي نه غږوي.
حمید الله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 1400 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه در تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 13مه په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د شر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50% رادیوګانی اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 300 فعال رادیوګانې درلودې. خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 133 فعال غږیزه رسنۍ لري.
63 رسنۍ صوتي را مو در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسی او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو له امله د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو له امله د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاري وکړي او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړول
نړیواله ته خصوصا ملال متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوه مستونزه موږ لاسرسی دي چې د ولایاتو په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بې ځلې واکمنې دور راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې تصویري چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو په افغانستان کې د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ریډیوګانو حالت باندې رپورت واوریدلې او اوس یو بل رپورت هم د سر تړلې دی. د ریډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19 پیړۍ تر نیمایي وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د 20 پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې ژغ ترې لیري واټان ته ورسوي. خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې د راډیو ژغ واورید. دا کال د مارچ په 16 د آل انډیا ریډیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب عامر په پښتو سیمو کې د راډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. دا رپورت تاسو په خام اوریدلی وو. نن یو ځل بیا دراورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور راډیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور راډیو تبعی آل انډیا ریډیو پېښور نوم اخیست. راډیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دي. لایق زاده لایق چې د پښتو راډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي.
دا هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بيخي او عجبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو دا په دغه وخت سندر نه پنې غنه شرکې دي څومره نغمې چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شي دي. حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازو کې وړې وړې ډرامه کې شته دي. اگر ریکارډ شي بنول سو دیش کې بنول سو پینځه کې بنول سو پینځه کې هغه الری کار شوی دی چې کله کمرشل کپلې وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی
زما غره مچ ک فرض کا په هور ریډیو نه نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وي نه باغی اجمل بابا پیژندلې وي نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وي ځکه چې دا خلک زما دا وی چې ردی کې کار کو په ریډیو کې کار کو حمزه بابا دې کا نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے تو خل جسم دے پختو دیر متبر نامی دی دا پختو باندې روپے خور پہ جن دری دی
او یا قربان او د بے غمینو او د بے غمینو خوب دو منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاره پښتنو اوریدلې دي نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي
ډیر څور یې ور کړی دی رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله راشه زه په ځای به کله په رکه او جوړه کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به یو یاره د رادیو ډیر خوند رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ور سره نه و خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار سو کسان به داسې و چې د ریډیو د خستو وسی درلود نو نورو بس کول یو ځل بیا غازی سیال
نه نه ریډیو ګان خو ډیره کم وي دا غټ غټ سټونه به وي چیرته به په حجرو کې لګېدلی وي ریډیو ګانې خو ډېرې کم وي خلک به ډېر په مینه سره به اورونه زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلو په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و په دا چې بله ذریعه نه وه
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګا نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خبرونه کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
تاسو مشال ریډیو ری او د نجیب امیر ریپورت مو اوریدی د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدی ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي
اوس هم رستي رپورټ راځو هغه د پښتنو د بیرابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه وازی په ځای کا چې بلکې په نور سیمو کې ډیر منوال لري په دې کې د کوهات پتاسي هم یو ځانګړي شهرت لري لاچی بازار د کوهات او کرکسیلی په منځ کې پروت دی او د سواد څخه د کراچي پورې زیاتره گاډي هم په دې لار ځي د لاچی بازار کې ځای پر ځای ربړې د سړک په غاړه ولاړې و بخښي ربړې د سړک په غاړه ولاړې وي چې گاډي ورته درې شي او سپردې نه وازی دلته پتاسي خو ربړ کې لزانونو سره کورونه ته هم وړي په ګاډي ممتاز پنګش ریپورت جوړ کړی چې د پتاسي د یو خرڅون کې په ځخ پیل شي
دا بازار کې خو غړې ډېرې زیاتی ویلاړې دي خو جوړونه ولای سلور پنځه کسان دي نو ټول تیار خالي
بل څومره وخت نه جوړې لګي سو
یرا سن 2000 پاین هو ځکون لګي دا غپلار سارا بو مو پلار بو مو کولم نو مور ور سارا
دا غږ د دیشکلن علیمان خان دی
علیمان خان په کور کې د ګړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. د لچۍ پتیس نه یوازې ځایی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي. علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم داسې شته چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي.
دکاندار ریټ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته امیر کوو کنه، هغه ریټ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي، او موږ خپل ریټ چې کوم وي کنه هغه 350 روپۍ 350 و 400 روپۍ چې کومه ښه جوړو کنه هغه 400 نه کمه نشته. ښه مطلب دا ده چې ورکې کونزله زیاته استعمال وي، دا شی ګران دی. ګوړه چې دا 120 روپۍ کلو ده، او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کلو. آج موږ سوره ډیره اچو کنه مغوره شی موږ ګران خرڅو.
لچۍ بازار د کوهاټ او کرک ضلع په منځ کې پروت دی. د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لار ځي. بازار کې ځای په ځای ریډۍ د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلۍ پکې ډېرې په ښکلا لګېدلې وي. دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري. حارس اقبال بازار کې خپل ریډۍ ودرولې. حارس وای د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي، نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر ترېنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي.
چنغوزو ولم جوړو نور داسې ممپلو ولګ داسې کوم قسم د غوړې د مال به تیریږي. الحمدلله مال ښه دال برزی لري ځي امریکې برم لار دا مال اوس پرویز لاله رغلی هغه آرډر کړی دا تبون تیرو نور دال دوری مسافر رونو ته دا لچۍ خاص سوغات دی.
عمر فاروق چې د چمبی سیمې اوسیدونکی دی دوبۍ کې سرکاري ګاډۍ چلوي. رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبۍ ته روان دی. وای د یاد پتیس صفتونه یې اورېدلی وو، نو وی غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسی.
یاره جی زه دوبۍ نه راغلی یم، د دوبۍ نه ملګرو د لچۍ پتیس ډېر سپیشل فرمایش وو، او ما خو خپله د چاکلیټي پتیس ډېر خوښ ده، او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچۍ پتیس والا ډېر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلی، بادام، پسته او نورې وچې میوې استعمالیږي، خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده، ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي. علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی، خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري، خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي، او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم له دې سره د خبرې غړي وروستي شیبو تر اغلی یو د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې پرون په ټویټر باندې خبرې کړې. جنرال باجوا د څرګندونو ته لاسنې دی ویلي، خو پخوا به د پاکستان فوج د عمران خان دغه ستورونه په وار وار ردول. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یوه کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. یو شمیر بلوګرو د فروری په 12مه د پنجاب پر نانکانه سابطانه برید وکړ او هلته بند کسی ووژل. ایسوسیټیډ خبری اجانس کې چې د نانکانه سابط د پولیسو مشر بابر سرفراز الفان نن ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودنه کې یو ځای کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د مامندوس سوی کلی نیم کلی جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لاره کې شخ ماین وچاودید او زخمی شو. ځای خلکو هغه د باجوړ مرکزي روغتون ته وړئ چې په لاره کې سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشالې ټول چې د فروری له 12مې پیل شوی دی. کمپاین کې به د ضلع څخه څه د پاسه 1,240,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا بوزن د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال پیل شوی چې په 2023 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي چې 9 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو 2 نور کیسونه په لکه مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی. د فروری په 12مه نیټه یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړون کې زلزله کې د وجه څو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شوی. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,463 کسان په ترکیه او 3,501 کسان په شام کې مړه شوي، چور سره د وجسو کسانو شمیر 15,240 رسید. تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه دي خبري وي غړي ولا سي هم پايتر سيجي عبدالحق کارته اجازه ورکي د مشال ریډیو خبرونه به تاسو پراتونکو غړي کې به هم اوري تخته پامه.